پینځه سلنه رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو حسن روحانی ته چې د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او له نړیوالې انزوا د ایران د رااستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړل شوه، چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاروه.
مننه چې ازادي راډیو او لموږ سره یاست. د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې ساعته زموږ پر وې پانه هم اوریدل شي. د راډیو منځنۍ سپیم هم ساس په خدمت کې دي. ټولنیز رسنیو کې انستګرام، فیسبوک، ایکسپانډا او د واتس اپ ګروپ کې هم موږ فالو کوي او زموږ خبرونه در سره ولولې وای وای وره. لږمن سره سم د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو ته وخت
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
به یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 20 کال په هنر کې کار وکړ. زما 20 کال ټول ابس لاړ. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار وکوم او 20 کال باغې کې خاري کوم یا شل کال تر څو زه ډېر خوشاله تاج شم باغې کې. دا ډېر زوروم کې ده.
شی مستر گستر گوتا ار خواور پسی و گورم نگورم حقا گاتا دنیا ور پسی و گورم نگورم حقا گاتا دنیا ور پسی و گورم.
هنرمندان وایی چه ده طالبان پا حکومت که لنور ستونزو سرا سرا بعد اقتصادی حالات دوی دیر زوروی.
زده تا ستاویم په خدای کې هنرمند ته څو کور ورکي، وای کاروبار دې نشته د چی شي نه وته کرایه ورک، دکاندار ورته قرض نه ورکي، وای پروګرامونه ته نه ته چی شي بیا به زما قرض ورکي، ګیس والا ورته قرض ورکي، نان به ورته قرض نه ورکي، څه درته وای نور.
نشته کده هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا نګورم هاغا
ام دمو وسو چېرو ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکورې دلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه. له بلې خوا سندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپلو مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو لکومې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر کې د تاجمام استاد، زما مشر ورور دی نګامه د طب، هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی په شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راواړول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 20 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 20 کاله ټول ابس لاړه. اوس به په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار وکوم او 20 کاله باغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه ډېر خوشحال تاج شم باغې کې. دا ډېر زوروم کې ده، دومره زوروم کې ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلې بیان راسمشته دې اورېدو. د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شلګرونه هم تېر کړل. دیش دل خپل هواد تراغلو دل تم دمر تکلیفونه او استادانو سره پاریان موکړي او پیدل مزل ما کړی دي تر تو استاد نه خپل از دکرو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دغه مال اس تراوړي نو دا ډیر وګنوم کی دا ډیر حیرانوم کی دا ډیر دردوم کی دا چې یو کس دمر خواري وکي او دمر تکلیف تیر کی اخره کې هیڅ شي نو اوس مزه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پېږم کار څه سیستم زموږ والد سره به اشاره زئی په شو به زموږ مشورو سره او هغه په دې سال شو نو دا هر څه د خدای الهی ته سره ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغه حال ته راغی چې زه په کور کې ناستم سردی چې هغه ما ته څومره ضروري دي هغه یو خپلا ته پته ده او ما ته پته ده
چرته لږ راشه تم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکومې ورځې څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره لخه افغان څخه په سر کې سپین ولګید لن موري سره مې مارکا کړی په پایل کې مې ورنه پختلې چې لڅ وخت را په دی خوې سندري بیلی
سندر سره خو مې شوق شل کالو نه خو وسه سوشل میډیا ته دا اته نه کال کیږي لس کال چې ضرورتي
درته وایي چې څه رقم سندرې تاسو وایي محلي سندرې دي کوم رقم شیرونه زیات وکوي
زه خو زیات د محلي سندر غاړې ما ځکه چې ما په د افغانستان په ټلویزیونو کې سه رسمي وظیفه کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي د محلي سندر غاړې مې کده سي ادبي سندر غاړې ما
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویل دي
زیات لکه د محمد اغا مدهوش سو د منګا د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد اغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي
bale تاسو ول چې رسمي دند په ټلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله اغه موسیقي منګنه کوله کم چې د بره بابل کې او دا کوم موسیقي نه وغه موږ د محلي موسیقي کوله کوم افلونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري
سندرې خو ډیره زیات لري ما یوټیوب کې ډیره زیات سندرې دي ما چې به هیڅ نه می 200 سندرو نه ډیره دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیره زیات خوخیږي او کړه دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخیسته
نو سندره خو ډیره سندره د پیلن په سوشل میډیا کې افغانستان کې یوې سندره ز ډیر زیات مشهور کړم ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندره یوړم واغسته هغه د شیف تمل کامهوال سره یو سندره د ټیرونه خېدی مخکینه باندې ټیوران دو نه پوی موټر وان د الله دی ورته خیر
bale کله چې لږ زړه زیاته برخه دی همدې سندره چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای
او په دوه بل سره ورته وای وول خویس نه چلانیږي په غم اخته ده چې بیا چلان سینه ودریږي په غم اخته ده په ټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده ود نمونی لپاره ټپ کې چلان ده نا پویا موټر وان دی الله دی ورته خیر کی وټیرونه خدي مخ کې نه بنټ اوران ده نا پویا موټر وان دی الله دی ورته خیر کی نا پویا موټر وان دی الله دی ورته خیر کی
کی رضیاته مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نا پو هم موټر وان دی الله دی ورته خیر کی څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو اودیسی ډیر ولیدلې نا پو هم موټر وانان دی ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الله ته څه زده دی ویلې
ډیر زیات څه تعجب غوندې ښکارا سونوما لزه به دا تامه خپ زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو په یوټیوب کې نو کار جاي کړه ډیر زیات مینا خلکو را کړل په دې سندره باندې یو بل سندره ده تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې له فرض مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې
bale کله نام دام را زمزمه کې ډیر بخي
په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې لپرز منځنا مې هم زیاتې جنازې وکړلې په دې وطن کې مې آشنا د غس شپې وکړلې لپرز منځنا مې هم زیاتې جنازې وکړلې هم دغه خلق په دوزخ ته زی په دې خبره قسم وکړ وش وسوله بیا جګړې وکړلې
روزو دی افغانستان اوسنی حالات تکلت سی جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقت ورسیدل دی تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل بدون تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزو سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه او بټۍ کې مې کار وکړ دا د سیمټو د ګلکاری مې وکړله مزدوري خو بس په دوه دوه نیم سو روپۍ باندې جما د کور تقریبا دیارلس کسه فامیلی والله که گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوس سم دومره مایوس سم چې له حد نه سیوا بیا یو ورځ مې د ګلکار سره کار وکړ دا خسته ورکه دا سیمټ ورکه دا بوجۍ کته کده دا هغې نه بعد مې بیا لاسګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرست ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سر رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مچ اوس دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلې آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر زه مې سه ووم ټولګي پورې اول نمبر روان اوس دا دوه میاشتې کېږي هغه ته مې لزویا چې بس مشکلات د کور ډیر دي هغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې نولی ده بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کې باید څه سي خو هغه چې دفتا د افغانستان شرایط بدل سول تاسو هاته له مکتب څخه راوویسته څه هیلې څه ارزو مورته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما هم پریښی وو مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه تعلیم مې پریښی وو ما ویل چې زه یما بچي باندې جوړه سي یو چیرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي بس هر څه تینه پاتې سو
شوقي صاحب له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پریږدي کنه او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه کوم هغه کار کړی دا ما غوښتنه دا په دولت کې ریاست کانال دا ریاست برق دا ریاست شاروالي دا دغه نرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکړي یو صفاکاري ورکړي چې د خپل بچانو ته عمرې نه پته پیدا کړي دا هنرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپل بچانو ته په سنباکي او ارس یو وړو یو شان اورل
وای له دې وروسته هم غوړی چې سندري وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپل اوریدونکو خپل مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایئ له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کله پرده دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پرده دے یار دا وطن پرده دے یار دا کله پرده دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پرده دے دلتا غ سړے دے چې د چاکلے پردے رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو مونږ به صبر کوو خیر دے چې آشنا وطن پردے دے دلتا غ سړې دې چې د چاکلې پردې دې
ډېر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسې په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مې ربانه ده امید لرو
د مشرقی زون د هنرمندانو رئیس کبیر گل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې، ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست و، نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و، داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړه ګولې، د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه و وای دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده، که نه دا یو فلکلوریک سندره و. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانه و داریا و سره دې سره به ویل، هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلق به سبته و، هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی، څومره دغه دی، ښایسته تڼونه به و، ښایسته سندرې و، ښایسته دغه به و. لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو، خپل د فعلي حکومت نه، چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې دی. په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې پر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی، یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو، کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دیار یو. نور دغسې مشکلات مونږ لرو، په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کینو خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي، زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې ده، هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده، کتلې وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللی دی، صرف دروغ نه اعلان یې وکړ چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی، که څه بلا دی هغه تاوی چې پاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي، هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی، فاکولته مې نه دی لوستې چې کوم ډاکټري و کوم یا انجینري و کوم یا دغه کوم. زما هم دغه هنر کار و، ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پیژني. زما نوم کبین د کوزی پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. موږ خپل هنر دپاره، خپل وطن دپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره هم کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې و، نه د بل په تنظیم کې. موږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله، اول ټاپه په هنرمندانو و.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي، له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي، بیچارهګان تبلیغ باجي دا واخلې. موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک موږ پسې راځي، موږ خلکو پسې دروازه نه ده ټکولی چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی، دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو موږ خپل هم غواړو، زموږ خلک غواړي. یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي، وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، 3 کاله کېږي محکمه ساتلې ده. په همدې چې تاسو هنرمندان یاست، دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نه لګانه
خدای شته چې ماته یو نرمن زنګ واره چې درې ورځې کېږي مونږ روزه نیولې ده ډوډۍ نه لري. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور سه ټک ټک چا والی د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجه وړه واخله چې زه رزه کوم. د والی صاحب نه امر اخلم، ریاست اقتصاد نه امر اخلم، ډبلیو پی ته زو ډبلیو پی امر ورکې دلته یو بله موسسه ده دغه دلار شه ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوي صبر کې چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو دا ریزم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو. ما کور سره نږدې ده بل ورسلانه مریضم ورته ورکړم دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي. زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته دي، څوک په چپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوګیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درې نور کې پروت دی. دغه ستیت په تره کې یو دغه سروې کول نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي. دا یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونه کې ناز دي، والله هیلي ته ناز دي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي وایي کاروبار دی نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دوکاندار ورته قرض نه ورکوي وایي پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور دغسې یو مشکلات دی. دغه هنرمندان نن سبا کې دي، مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی. دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ور باندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي؟ داسې یو بدیل د کار وخی دوی ته. دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي؟ زه خو د هنرمندانو د زړه نه راځم او ټول ماته ټلیفون کوي. اوس هم یو راته ټلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال؟ دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ غریزه سره میاشت کې پراته دی چې صبر کړه مونږ دی یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند د هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي؟
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودی روبرو است.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس مخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزي وضعیت، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونو او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه یې د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل سو مشران. د پوړو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یا د شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وو او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولای شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف شونځي لکه خصوصي او دولتي شونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې و په هغه وخت کې او سمکه هم حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور لمخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډېره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه اثر اوس هم زینشتون لري، لکه احرامونه. هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړي دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی احرامونه یې ښه بیلګې دي. د احرامونو سربیره ګڼ شمیر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مول وستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غواګی است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. خونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې خونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی راځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودي. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغه عمره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي حاصل په لوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لن معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د شهر مشریه د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د شهر مشریه ورسپارلې وه عباسیانو، لدې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې د دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړ کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي خو که څه هم طاهر وروسته لدې د عباسي خلافت په لوړ مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسی. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبور کوي چې خراسان ته راسي. خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل. دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مخ کې ویل طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وجول یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کې تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړې ایواز ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یو زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوري دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولې ده او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو، نو له دې امله حالات خراب او بیر نظم وو. نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وي لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهور تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل سي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تربل درسی ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.